السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. ایرانی چارواکو ویلي د طالبانو لخوا د یوه پوله سات ایرانی افسر د وهل ټکولو او نیولو پیښه په جدي توګه تعقیبوي. د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال سید مجید میر احمدی ویلي که څه هم دا ایرانی پوله سات افسر بیرته خوشې شوی، خود د په خبره د طالبانو لخوا د یوه ایرانی افسر د وهلو پیښه او له هغه سره بد چلند په هیڅ صورت د منلو نه دی. هغه د ایران دولتي آژانس ته وایي ایرانی پوله ساتو د قاچاقي موادو یوه لارۍ د تلاشۍ لپاره درولې، خو چلوونکي په داسې حال کې خپل موټر د افغانستان په لور وتښتوه چې دغه ایرانی افسر هم پکې و. که څه هم طالب چارواکو رسمن په دې اړه لا تبصره نه ده کړې، خو له نیمروز ولایت په خواله رسنیو د طالب ځواکونو لخوا د دغه ایرانی پوله ساتي د وهلو او پوستې ته د هغه د بیولو ګڼې ویډیوګانې خپرې شوې دي. طالبان ادعا کوي چې په کابل کې د داعش خراسان څانګې عملیاتي مشر قاري فاتح وژلی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي قاري فاتح د داعش یو مهم مسؤول او د دغې ډلې د امنیت او عملیاتي ادارې چارې ورلغاړې وي. د مجاهد په خبره په بهرنیو ډیپلوماتیکو استازولیو، جوماتونو او نورو اهدافو باندې د داعش بریدونه د قاري فاتح په مستقیمه قمانده ترسره شوي دي. په دغو عملیاتو کې چې د یکشنبې په ماښام د کابل د خیرخانی په ذاکراین خارګوټي کې وشول، د داعش یو بل غلی وژل شوی او دوه نور ژوندي نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت د ملي امنیت ریاست پرون پر خپله ټویټر پاڼه د دغو عملیاتو او داعش ته د منصوبو وژل شوو کسانو ویډیو هم خپره کړې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی چې غواړي د ښځینه وو د فوټبال ملي لوبډله په بهر کې جوړه کړي. دغه فدراسیون وایي چې دوی اوس په بهر کې د افغان فوټبالرو نجونو نوملیکنه کوي او بیا به یې ژر د غوراوي یو تمریني کمپ ته ور وغواړي. د فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادي راډیو ته ویلي
فوټبال د ټولو ښځینه لوبغاړو څخه که پخوانۍ ملي څیرې وي یا په بهر کې اوسیږي او د فوټبال لوبه کوي، له موږ سره خپل معلومات شریکوي او موږ یې بیا یو غوراوي یا ټاکنیز کمپ ته راغواړو.
مشوف د دغې پروسې د تخنیکي اړخ او نورو جزئیاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو د راپورونو له مخې د افغانستان د ښځینه او د فوټبال ملي لوبډلې د بیا جوړولو دا هڅه د فیفا لخوا له هرکلی سره مخامخ شوي. بلورتا د فوټبال نړیوال فدراسیون له لوري په بیلابیلو کټګوریو کې د 2022 کال د فوټبال په نارینه او ښځینه لوبغاړو جایزې وویشل شوې چې لیونل میسی پکې د کال د غوره فوټبالر جایزه وګټله. له میسی سره د دې جایزې لپاره د کریم بنزیما او ګلیان امبابي په څیر نور مشهور لوبغاړي هم نوماندانو. تیره شپه ناوخته د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د فیفا په کوربتوب غوره لوبغاړو او روزونکو ته د جایزو د ورکړې ترڅنګ په ځینو نورو برخو کې هم جایزې وویشل شوې. په دې جایزو کې د کال د غوره نارینه فوټبالر جایزه ارجنټاینی لیونل میسی او د ښځینه فوټبالرانو جایزه هسپانوي الکسیا پوتلیس وګټله. میسی په 2019 کال کې هم دا جایزه ګټلې وه. د اوکراین پوځي ځواکونو اعلان کړی چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې د خپلو ځواکونو د شمیر په زیاتولو بوخته ده. مسکو په سیمه کې د پراخو بریدونو د ترسره کولو لپاره خپلې هڅې متمرکزې کړې دي. په عین حال کې د اوکراین او روسیې ځواکونو په ختیځ او شمال ختیځ کې هم توده جګړه روانه کړې ده. او سپینې ماڼۍ ټولو فدرالي ادارو ته لارښوونه کړې چې تر یوې میاشتې پورې دې د ټیک ټاک اپلیکیشنونه له ټولو حکومتي وسیلو څخه لرې کړي. ټیک ټاک د لنډو ویډیوګانو د جوړولو هغه مشهور اپلیکیشن دی چې مالکیت یې له چین سره دی. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې د دغه کار هدف امنیتي اندېښنې بلل شوی. د سپینې ماڼۍ اداري او بودیجوي دفتر پرون دوشنبه ویلي دغه اپلیکیشن حساسو حکومتي معلوماتو ته یو خطر دی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. پخوانی افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه اول دړې وړې شول. په دې اړه سیګار د خپلو موندنو نوې راپور خپور کړی. جزئیات یې درکوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغان ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دی.
What we are witnessing are the most brutal.
هغه څه چې موږ شاهدان یو د بشري حقوقو تر ټولو وحشیانه او سیستماتیک سرغړونه ده چې په افغانستان کې د خوځو په اړه تصور کولای شو.
په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې په رسمي ډول د طالبانو استازي ته وسپارل شوې. اروپا ته تللي یو شمېر افغان کډوال په سګریټو روږدي شوي.
زه خپله هم سګریټ څکوم او زما زیاتره دوستان په دغه عمل باندې اخته دي او څکوي. اروپا کې دا سګریټ اخیستل ډېر ګران هم دي.
او په ایټالیا کې د پناه غوښتونکو د یوې بیړۍ د ډوبېدو پیښه کې د مړو کسانو شمېر 3 ته پورته شوی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سر خبری موضوع ته. سیګار وای د افغانستان پخوانی امنیتی او دفاعي ځواکونه د امریکا او د افغان حکومت د ناکامو تګلارو له کبله دړې وړې شول. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې یا سیګار دغه خبره په هغه راپور کې کړې چې بیګا ناوخته خپور شوی دی. راپور کې راغلی د پخوانی نظام پر امنیتي او دفاعي ځواکونو د 20 کلونو په موده کې شاوخوا 90 میلیارد ډالر مصرف شول، خو سیګار نیوکه کړې چې دغه ځواکونه د امریکا او افغان حکومت د ناکامو تګلارو له کبله په ځان بسیا او خپلواک نه شول. راپور کې پر نړیوالو ځواکونو د افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو تکیه د دوی د ماتېدو یو لامل بلل شوی، خو دغه راز پکې راغلی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو او له طالبانو سره د دوهې تړون هم د امنیتي ځواکونو په دړوړې کېدو کې رول درلود. راپور وایي امریکا دغو ځواکونو ته 6,000 میله وسلې، 300 الوتکې او 80,000 پوځي موټر ورکړي وو، خو بیا هم دغه ځواکونه په خپلو چارو کې پر نړیوالو پوځیانو متکی وو. سیګار وایي 2018 کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوبي اسیا د ستراتیژۍ په چوکاټ کې خپلو ځواکونو ته د طالبانو په ضد مبارزه کې خلاص لاس ورکړ. د دغې تګلارې له مخې یوازې 2019 کال کې امریکایي ځواکونو د سیګار د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو پر اهدافو 1,400 هوایي بریدونه کړي دي. راپور کې د پخوانیو افغان چارواکو په حواله راغلی د امریکا دغو هوایی بریدونو هغه مهال د افغان ځواکونو پرمختګ ډیر کړی وو او له لاسه وتلې ډېرې سیمې یې بیرته تر کنټرول لاندې راوستې. د سیګار د موندنو له مخې کله چې 2020 کال فبروري کې امریکا او طالبانو دوحه کې تړون لاسلیک کړ، نو امریکا افغانستان کې خپل هوایی بریدونه محدود کړل. د راپور له مخې همدې د هوایی بریدونو محدودېدو افغان ځواکونه له طالبانو سره مبارزه کې له کلیدي ملاتړه بې برخې کړل. د افغانستان پخوانی امنیتي او دفاعي ځواکونه چې شمېر یې 350,000 ته رسېده د 2020 کال په اګست کې هغه وخت له منځه ولاړل چې طالبانو یو په یو د افغانستان ولایتونه سقوط کړل او بالاخره کابل ته ننوتل. د افغان حکومت پخوانیو چارواکو او دغه راز د امریکا حکومت تر اوسه د سیګار د دغه نوي راپور په اړه چې په تفصیلي بڼه خپور شوی تر اوسه تبصره نه ده کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک ویلي د طالبانو په رژیم کې د هغو کسانو پر ضد د سختو بندیزونو هڅه کوي چې د ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي. میرمن بیربوک د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 250مه ناسته کې پرون ناوخته دا خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو په دې ناسته کې ځینې نورو ګډونوالو هم له افغان ښځو او بشري حقونو خپل ملاتړ څرګند کړی. جزئیات یې صفی الله ستانکزی در اوروي.
د طالبانو د حکومت له لورې له تعلیم او کار د افغان ښځو او نجونو محرومول هغه څه و چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر پرې سخته غوسه وښود او د سرغړونکو لپاره یې د جدي عواقبو ګواښ وکړ. انالینا بیربوک د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په 250مه ناسته کې تر ډېره د افغانستان اړوند په تېره بیا ښځو پر حقونو وغږېده.
What we are witnessing are the most brutal and systematic.
هغه څه چې موږ شاهدان یو د بشري حقوقو تر ټولو وحشیانه او سیستماتیک سرغړونه ده چې په افغانستان کې د ښځو په اړه تصور کولای شو، او دا کړنې باید پایلې ولري. له همدې امله موږ په اروپایي ټولنې کې د طالبانو په رژیم کې د هغو کسانو په وړاندې د سختو بندیزونو لپاره فشار واردوو چې د ښځو له حقونو څخه د دې ښکاره سرغړونې مسؤولین دي.
نږدې 50 ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت د افغان نجونو پر مخ د متوسطې او لیسې ښوونځي تړلي. همدارنګه یې له 3 دسمبر نجونې له پوهنتونو منع کړي او هم یې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې. د طالبانو دا بندیزونه د دې لامل شوي چې ګڼې بهرنۍ او نړیوالې مرستندویه موسسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دې مسلې ته په اشاره وویل، هیواد یې لا هم لیواله دی چې له اړمنو افغانانو سره ضروري مرستې وکړي.
او افغانانو سره مرستې د دوام ورکو چې اوبه، خوړو او درملو ته اړتیا لري، او په عین حال کې به موږ له هغو کسانو سره د مرستو لیواله ونه اوسو چې له کاره د ښځو په ایستلو سره د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي.
د جرمني د بهرنیو چارو پر وزیر سربیره د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هوتفیلد له افغان او ایراني ښځو د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړ. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو په اهمیت خبرې وکړي، او د خپل وینا په یوه برخه کې د افغانستان په شمول په ځینو هیوادونو کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښمنونکو رپورټونو ته اشاره وکړه. طالبان چې د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، اول سره ژمنې کړې وې چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامینوي. د دوی ویاندویانو ویلي په طرز العملونو کار کوي څو د ښځو د کار او تعلیم زمینه برابره کړي. د نړیوالې ټولنې له پرله پسې فشارونو سره سره طالبانو محدودیتونه ورستر بلې زیات کړي، او تر دې دمه یې د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې د بندیزونو د لرې کولو لپاره عملي ګام نه دی پورته کړی.
و امریدل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک ویلي د طالبانو پر رژیم کې د هغو کسانو په ضد د سختو بندیزونو هڅه کوي چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي. د طالبانو د حکومت څه باندې 1.5 کال ووته، خو تر اوسه هم په دغه موده کې په بیلابیلو مواردو کې د ښځو اساسي حقونه د نړیوالو بنسټونو پر د معلوماتو له مخې نقص شوي. په دغو حقونو کې یو هم د نجونو د تعلیم او کار حق دی چې ډېر غبرګونونه یې پارولي. طالبان بیا لا هم ځان د بشري حقونو او د ښځو حقونو ته ژمن بولي. د 1.5 کال په تېرېدو لا هم د طالبان حکومت کوم دولت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو پرون په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې په رسمي توګه د طالبانو استازي ته وسپارل شوې. فضل محمد حقانی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لخوا په تهران کې د شارج دافیر په توګه ټاکل شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د سفارت کارکوونکو ته د فضل محمد حقانی د معرفي مراسمو کې هیڅ یوې ښځې حضور نه درلود. حقانی د طالبانو لخوا په تهران کې د افغانستان چارج دافیر ټاکل شوی، او د دوشنبه ناوخته خپل دنده له 2 نوو ډیپلوماټانو سره پیل کړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل په خپل ټویټر د حقانی د معرفي عکسونه او لنډ بیان خپور کړی. تکل ویلي، د شارج دافیر حقانی د معرفي په مراسمو کې د سفارت د کارکوونکو ترمنځ د ښې همغږۍ، همکارۍ او په صادقانه ډول د خدماتو په وړاندې کولو ټینګار وشو. طالبانو ته د افغانستان د سفارت تر تسلیمولو وروسته د افغانستان د تیر جمهوري نظام له وخته پاتې ډیپلوماټانو او د سفارت مسؤول عبدالقیوم سلیمانی سفارت پریښود، او ویلي چې له طالبانو سره کار نه کوي. ایران له هغو محدودو هیوادونو دی چې ظاهراً د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو نږدې اړیکې ورسره پالي، او دا د اوس په تهران کې سفارت هم وروسپاره. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تهران ته د خپلو ډیپلوماټانو استول د ایران او افغانستان په اړیکو کې یو مثبت ګام بللی. اخوا ځینې نتایج شوي رپورټونه وایي، د ترکیې په استانبول ښار کې هم د افغانستان قونسلګري د طالبانو استازي ته سپارل شوې. تر دې مخکې پاکستان، چین، قطر، روسیه او د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو د افغانستان سفارتونه د طالبانو استازو ته سپارلي. طالبانو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لپاره هم سویل شاهین نومولی، خو د ملګرو ملتونو لخوا نه دی منل شوی. امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو بیا په وار وار ټینګار کړی چې له طالبانو سره اړیکې د افغانانو په وړاندې د هغوی په چلند پورې اړه لري. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره لویدیځو هیوادونو خپلې ډیپلوماتیکې استازولۍ له افغانستانه وویستلې، او لا یې د طالبانو کوم استازی په خپل هیواد کې رسمن د ډیپلوماتیک استازي په توګه نه دی منلی. امریکا متحده ایالاتونو بیا د جمهوري نظام لړنګېدو وروسته په واشنگتن کې افغان سفارت هم تړلی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د خوست مرکز اړوند قلموال مینه کې د دوه خوندزیو ودانی جوړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د یادو ودانیو د پرانیستي په پار د غونډې ګډونوالو له چارواکو وغوښتل چې راتلونکي پسرلي کې د ټولو نجونو پر مخ د خوندزیو دروازې پرانیزي.
د خوست یو شمېر اوسېدونکو له اوسنیو چارواکو وغوښتل چې نوي ښوونیز کال کې د ټولو نجونو ته د زده کړو د پیلېدو اجازه ورکړي. د خوست اوسېدونکو یادې غوښتنې د کډوالو په خارګوټي قلموال مینه کې د نجونو او هلکانو د ښوونځیو لپاره د دوو نویو ودانیو د پرانیستې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې. د قلموال مینه د ځوانانو د شورا مشر علي شاه اماده وویل:
موږ به د هغه ځای کې د دغو تمیرو په ګټه او خوند باندې پوه شو چې ووایي چې ولا موږ د تمیرونه جوړ دي، ولې دلته به د دولسمه پورې زده کړې کېږي، خوندې به راځي، ورونه به راځي، یو څوک به تدریس کوي. موږ بعضې خویندې دي چې استادانې دي په قلموال مینه کې، مخکې استادانې وې، اوس هغوی په کور ناستې دي، د نورو خویندې په کور ناستې دي. په ټولو حکومتي اسلامي امارت چارواکو باندې غږ کوو چې د تمیر د ډکولو لپاره دغه کار وکړي.
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا په قلموال مینه کې د نجونو او هلکانو لپاره په دې دوو ودانیو څه د پاسه 3,400,000 امریکایي ډالر لګښت شوی چې په یو وخت د 1,400 زده کوونکو د زده کړو ظرفیت لري. د قلموال مینه یو بل اوسیدونکی سید رسول فرهاد وایي:
د جلکیو د ښوونځي یوازې د شپږم ټولګي پورې دې ته اجازه ورکړل شوې ده، او دا تمیر به جوړ وي، خو دغه سي بیرنګونه هر شی بود او برون د دغه په هغه کې به ایمان ځي. نو موږ دولت نه دا غوښتنه ده چې تر لسې دورې پره ټول نجونو ته اجازه ورکړي چې دوی ته د ښوونځي پرانستل شي، او د دغې تمیر څخه دوی ګټه وخلي، او دوی خپلې زده کړې په دغه منظم او مناسب چاپېریال کې سرته ورسوي.
د نجونو د ښوونځیو د پرانستې غوښتنه قومي مخورو او روحانیونو هم وړاندې کړه. قومي مشر ملا رازو خان له چارواکو وغوښتل چې راتلونکي پسرلي ته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
موږ غوړو چې ساکل پسرلي ته د نجونو مکاتب د امارت نه د غړو چې خلوص نو څنګه د ملګرو ملتون هم د غړو چې معرب باید د سیاست کار نه شي. معرب چې کوم دی ټول نړۍ نه د حق لري چې غوی ته کوم مشکلات دوی لري ا سهولتونه باید ورته تیار کې.
یو بل تر مشر محمد خان زدران هم وایي:
اسلامي امارت چې کله فیګه روغه د شپږم ټولګي جنای خصوص کړی دغه نه پرته جنکی باندې کړی. نن می غوښتنه دغه دوی چې می خورای تکلیفونه ډیر پکړي دي په اسلامي چوکاټ کې دوی ته اجازه ورکو چې مطلب دوی خپل درسینه وایي.
د خوست پوهنې رئیس سید وسیم مالیار هم د زده کړو د بهیر په مخ کې خند او ځان د ټولنې په زیان بولي.
دا معرف دا هغه مسلمان هغه چې وسو یو کل وقفه کې روشي میاش روشي نو هغه ذهنونه خراب شي، موږ نه ډیر ترتیب خرابېږي. نو امید مداده شاینده که مونگ دیگه سیاسی مسایل خکور نست.
یاد دیوی پا خوست که دا محال طول 1500 خونزشتون لری چه 2,012,302 درشتن از دکون که پکی پر زک رو بوختی، اولی دی زدکون که 8,503 درشتن این جونی دی. دا خوست دی پوهن ریاست دا چارواک و دا معلومات لمخی پا دی ولایت که سل بابا حکمتی خونزی ودانه اینه لری، او 108 بابا نور خونزی اساسی او زینی هم قسمی ترمیم تا ارتیا لری.
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
اوریدونکو اوس هم ورځو یوې نړیواله موضوع ته چې افغان کډوال هم پکې زیانمن شوي دي. د ایټالیا په جنوبي ساحل کې د پناه غوښتونکو د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 3 ته لوړ شوی دی. په وژل شوو کې څو افغانان هم شامل دي. د کډوالو کښتۍ چې 4 ورځې وړاندې د ترکیې له ازمیره وتلې وه د کلابریا په سواحلو کې له یوې ډبرې سره له لګېدو وروسته ډوبه شوه. تفصیل یې له صفي الله سانیکزی اورو.
د بی پولی ډاکټرانو خیریه مؤسسه وایي د دې پیښې له یو شمېر هغو ژغورل شوو کسانو سره یې مرسته کړې چې په دې کښتۍ کې خپل عزیزان او خپلوان له لاسه ورکړي. د بستره د ډاکټرانو یو مشر سرجیو دی دا ټول رسنیو سره په خبرو کې د څو هغو افغانانو یادونه کړې چې د ماشومانو په شمول د کورنۍ غړي مړه شوي. په دې ډله کې دی د هغه 14 افغان تنکي ځوان یادونه کوي چې 28 خور یې پاتې ژوندي کسان په روغتون کې دي، او تېره شپه یوازې یو تنکی ځوان د ماشومانو د ساتنې مرکز ته لیږدول شوی. یو هلک چې خپله خور یې له لاسه ورکړې. ډاکټر سرجو د یو 12 کلن افغان هلک کیسه هم کړې چې وایي خپله ټوله کورنۍ له لاسه ورکړې. د څلورو خویندو، مور او پلار او نورو نږدې خپلوانو په ګډون د 9 کسانو یوه کورنۍ چې په اوبو کې ډوبه شوې. هغه ویلي داسې یو افغان سړی ولید چې د کښتۍ د ډوبېدو په دې پیښه کې 3 ماشومان 15، 11 او 9 کلن او خپل میرمن له لاسه ورکړي. سیمایزو چارواکو ویلي لږ تر لږه 80 کسان له دغې مرګونې پیښې ژغورل شوي هم دي، خو ګومان کېږي چې له ترکیې د راتلو پر مهال به په کښتۍ کې له 100 تر 200 کسان سپاره وو. دا په ګوته کوي چې د کښتۍ لوی شمېر مسافرین ممکن مړه یا ورک شوي وي. ایټالوي چارواکو ویلي په کښتۍ کې د ایران، افغانستان او پاکستان اتباع وو. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د دوشنبې پر ورځ وویل چې ګومان کوي په کښتۍ کې 30 ډېر پاکستانیان سپاره وو. د تراژیدی په اروپا او ایتالیا کې د مهاجرت بحثونه بیا راپورته کړي، چیرته چې د ایتالیا د خیاړخي منتخب حکومت د مهاجرو په اړه سختو مقرراتو د ملګرو ملتونو او نورو ادارو انتقادونه پارولي. د 16 لسیزو راهیسې په 100,000 کډوال د بېوزلۍ او ناامنیو له امله خپل هیواد پریښی او اروپا ته تللي. په دې لارو کې ډېر ډوب شوي یا هم ځینې کلونه کېږي چې ورک دي. په 2014 کال کې ملګرو ملتونو د ورکو یا مړو کډوالو په نوم د پلټنې یوه پروژه پیل کړه. د دې پروژې د وروستیو شمېرو له مخې تر دې دمه څه باندې 6,000 کسان یوازې په مدیترانې سمندرګي کې اروپایي هیوادونو ته په لار مړه یا لادرکه شوي. د ملګرو ملتونو د بېدرکه کسانو پروژه وایي یوازې 2023 کال کې چې لای 2 میاشتې پوره شوي د ورکو یا مړو شمېر 380 تنو ته رسېدلی. د ایټالیا جنوبي سواحلو کې دا ډوبه شوې کښتۍ شاوخوا 4 ورځې وړاندې د ترکیې په لویدیځ کې د ازمیر له بندره وتلې وه او د شنبې پورځ ناوخته له ساحله 4 اویا کیلومتره لرې د اروپایي ټولنې د سرحدي ادارې اړوند یوې الوتکې لخوا وموندل شوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. دا به واوري چې اروپا ته تللي یو شمېر افغان کډوال د ناچارۍ او بیکارۍ له کبله په سګرټو روږدې شوي دي، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. نوریاس نوري ته به غوږ شو.
واشنگتن پوست او رسپانې د طالبانو لخوا په تهران کې د افغانستان د سفارت د چارو د ترلاسه کولو موضوع ته پام اړولی او لیکي طالبانو ته په تهران کې د افغانستان د سفارت سپارل د طالبانو د حکومت لپاره یو بریالیتوب دی چې اوس به د افغانستان د بیرغ پر ځای دوی خپل بیرغ پرې پورته کړي. واشنگتن پوست لیکي د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې دا چې نړیوالې ټولنې له دې کار څخه ډډه کړې، بلکې د حکومت په وړاندې جدي اقدامات هم کړي دي. د دې لیکنې په یوه برخه کې لولو چې د طالبانو افراطي اقدامات په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو او د اقلیتونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې له سخت غبرګون سره مله وو. د ورځپاڼې په لیکنه نړیوالې مرستې په یوه شپه انقدر شوې. د طالبانو پر مشرانو لګول شوو بندیزونو هغوی له دې راوګرځول چې په بهر کې د افغانستان مالي شتمنیو ته لاسرسی ولري او له دې هېواد سره مالي راکړې ورکړې هم بندې شوې. د دغو اقداماتو نتیجه دا شوې چې د افغانستان اقتصاد راولویږي او خلک له قحطۍ سره مخامخ شي. خو واشنگتن پوست وړاندې لیکي د افغانستان پر سفارت د طالبانو د بیرغ پورته کول به ښایي د طالبانو لپاره یوه بریا وي. واشنگتن پوست همدارنګ پرې وی بلې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر موضوع چې د طالبانو په وړاندې یو ګواښ ګڼل کېږي هم تمرکز کړی او لیکي په کابل کې د یکشنبې په ماښام د طالبانو په عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه 2 غړي ووژل شول. عرب نیوز ورځپاڼې هم پر همدې موضوع یوه لیکنه خپره کړې او لیکي وخت د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه حملو ته زور ورکړې او د طالبانو پوستې او ګزمې او همدارنګ اقلیت شیعهګانې په نښه کړې دي. عرب نیوز د طالبانو د ویان زبی اولا مجاهد له قول لیکلی چې ویلی دي د دغه ډلې په وړاندې عملیات د کابل په خیرخانه مینه سیمه کې ترسره شول چې د دې په خبره 2 وسلوال غړي وژل شول او یو ژوندی ونیول شو. د ښاغلي مجاهد په وینا پر دې سربیره دغو عملیاتو په نتیجه کې یو شمېر وسایل او تجهیزات هم ترلاسه شول. د عرب نیوز په لیکنه تیره میاشت هم د طالبانو امنیتي کسانو د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش 3 غړي وژلي وو.
د مسافرۍ او له کورنۍ څخه د لریوالي له امله په اروپایي هیوادونو کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي په سګرټو روږدي شوي دي. دوی وایي دلته سګرټ ګران دي، خو بیا هم دوی د سګرټو په اخیستلو او د سګرټو په څښلو د اقتصادي ستونزو غم غلطوي او د غرض د کورنۍ یاد هم له ځان سره په همدې سګرټو غلطوي. خو په جرمنی کې بیا یو شمیر مدني فعالان وایي چې دوی د سیمینارونو او نورو پروګرامونو لپاره هڅه کوي چې ځوانان له سیګریټو منع کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په اروپایي هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان ځوانان وایي سیګریټ ځکه دودوي چې بې کسي او له کور او وطن څخه د لرې والي غم اخیستي. هغه باور چې د ډاکترانو په نظر ناسم دی او د دوی روغتیا ته ګواښ پېښولی شي.
اکثریت جوانان مو ایجاب ورزشکار بودن، ورزش حتی یادشان رفته به خاطر سیګریټ کشیدن.
افغان ځوان میلاد و چې په جرمنی کې اوسیږي وایي چې جرمنی ته له راتګ څخه وروسته د سیګریټو څخول پیل کړل. د ده په خبره پوهیږي چې د کاري روغتیا او اقتصاد دواړو ته زیان اړولی دی. میلاد ازادي راډیو ته وویل
هر ځوان وخت روزانه یک قوطی سیګریټ بخره.
هر ځوان چې د ورځې یو قوطی سیګریټ واخلي لس یا اته یورو پرې لګښت راځي، نو د میاشتې 300 یورو کېږي. په تیره بیا هغه کسان چې له سوسیال څخه 4.5 یا هم 500 یورو اخلي په میاشت کې 300 په سیګریټو ورکوي. دا د دوی اقتصاد ته لوی زیان دی. اصلي لامل یې له کورنۍ څخه لریوالی او د اسنادو د نشتون ستونزې دي.
بلجیم کې یو بل افغان ځوان خوشحال هم ورته خبره کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې ډیری مرګري سیګریټ څخوي او هغوی دای هم د کار ته هڅولی دی.
زه خپله هم سیګریټ څکوم او زما زیاتره دوستان په دغه عمل باندې اخته دي او څکوي. اروپا کې دا سیګریټ اخیستل ډیر ګران هم دي. یو ډبې مثال په اتیرو بعضې اروپایي مملکتونو کې دی چې په لس نیم یورو باندې. زیاتره خلک دا الکترونیک سیګریټ استعمالوي، خو خلک یې څکوي په دې خاطر باندې چې مشکلات زخته زیاتې دي. افغانستان د مشکلات نه څوک دی یو شین او څوک دی بوشنه، اما بیا هم نخوشه نه دی سیګریټ.
د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې مشر عزیز سرشار هم له کورنیو سره واټن، د پناه غوښتنې، د اسنادو ستونزې، خپګان او مالي مشکلات هغه لاملونه بولي چې ځوانان په سیګریټو روږدي کوي. خغلی سرشار ازادي راوته ویل چې دوی په کولان کې ځوانانو ته د سیګریټ څخولو د خطرونو په اړه څو ښوونیز ورکشاپونه جوړ کړي دي.
د خپل فعالیت په لړ کې په مختلفو وختونو کې د ځوانانو لپاره ډیر ارزښتناک او ګټور سیمینارونه ترسره کړي دي چې دوه سیمینارونه یې همدغه مخدره توکي او ځوانان سرلیکونه یو چې بیخي ګڼ شمېر ځوانانو کې برخه اخیستې و. ډیر اغیزمن سیمینار او د مسلکي ډاکټرانو لخوا ورته صحي مقالې لارښوونې معلومات وړاندې شو. دغه سي د دینی پلوام په دغه باندې رڼا واچول شو. ډیر ګټور سیمینارونه دغه شان ځوانانو پام راګرځول د مخدره توکو د سیګریټو نه ډېر لوی ستاینغونډې دلته جوړ کړي چې هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کوي، هغه نجونې، هغه پیغلې چې زموږ دلته لوړې زده کړې کوي، د زده کړې ارزښت څومره دی.
ډاکټران وایي سیګریټ غم نشي کمولی او انسان ته روغتیایي ستونزې پیدا کوي. ډاکټر محمد نعیم احمدي ازادي راډیو ته وویل
سیګریټ هوی تمباکو است.
په سیګریټو کې تمباکو سوځي او د تمباکو لوګي چې بدن ته نه وځي لومړی پر خوله اثر کوي چې ممکن د خولې سرطان پیدا کړي، د سږو د سرطان، د غاښونو د خرابېدو او د ساه لنډۍ لامل هم کیږي.
نوموړی دغه شان وایي چې سیګریټ د تنفسي ناروغیو، د زړه حملو، د ویښتو او د پوستکي د خرابېدو لامل هم کیږي. د ډاکټر په وینا د سیګریټ لوګی نه یوازې د غچا لپاره چې څښوي، بلکې د هغو کسانو لپاره هم زیان رسوي چې په ټولو ځایونو کې له دې لوګي سره مخ کیږي، ځکه چې د سیګریټ لوګی د اوږدې مودې لپاره په تړل شوي ځایونو کې پاتې کیږي او هوا دودغړنوي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. زه هدایت الله د میدان دی ولایت دی معلولین او کونډو یتیمانو په نن آیندګۍ دغه پیغام امیر المؤمنین ته وړاندې کوم. پیغام یې دا ده چې دغه زموږ ماشینه دی په کال کې یو ځل راکې را دی کال په لومړۍ ورځو کې، او که څو ځلې چې راکې دي چې موږ ډېر تکلیفېږو او زموږ نه کرایې مصرفېږي را ځي، او دوهم اکثره مایبینو پښې او لاس سترګې نه لري، ډېر تکلیفېږي سیاست یې کونډې موږ تکلیفېږي. نو دغه ماشینه که موږ ته کال کې یو ځل یو ور راکې نو دا به د ډېره مهرباني.
السلام علیکم. د فراه ولایت د بکوا د اوسوالۍ عقیدات حکیار خبرې کوم. زما د اسلامي عمارت څه د غوښتنو ده چې زموږ د بکوا سړک دې د فراه څخه نیولې څو تر دلارام ولسوالیو پورې مکمل په بشپړه توګه خراب دی. زموږ ټوله د بکوا ولس د ستونزو سره مخ دی. ټول افغانستان کې نوي کارونه شروع شوي او زموږ د بکوا کارونه په ټپه ولاړ دي. نو مسلمان څه دا غواړم چې د بکوا ته توجه وکړي.
السلام علیکم. نبی الله زابلای د زابل لارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. همدلته شیګان کلی او په خوا کې سینور کلی شتون لري، لکه اختر، چکنک، جالو، دریا، همدا شان ځینې نور دا کلی نه مکتب او نه کلینیک لري. مکتب هغه څه ده چې زموږ او زموږ د ماشومانو آینده روشانه او هم فکره ساتي، خو موږ ورنه بې برخې پاتې شوي یو. او بل کلینیک هغه څه چې زموږ ژوند ژغوري، خو موږ ورنه بې برخې پاتې شوي یو. نو زموږ د مرکز کلات له چارواکو او همدا شان مسؤولو چارواکو نه همدا غوښتنه او پوښتنه ده چې لطفاً له خپل ولس سره دوګونه چلند مه کوئ. د نورو کلو د نورو ولسوالیو په شان همدلته په شیګان کلي کې هم تاسو خپل مسؤلیت ادا کړئ، موږ ته مکتب او کلینیک جوړ کړئ. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو په همدې سره دوهمې نیمایي ته ورسېدو. شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیس پرګرام د زهرو کاروان خپرېدو ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. ایرانی چارواکو ویلي د طالبانو لخوا د یوه پولیسات ایرانی افسر د وهل ټکولو او نیولو پیښه په جدي توګه تعقیبوي. د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال سید مجید میر احمدی ویلي که څه هم د ایرانی پولیسات افسر بیرته خوشی شوی، خو د ده په خبره د طالبانو لخوا د ایرانی افسر د وهلو پیښه او له هغه سره بد چلند په هیڅ صورت د منلو نه دی. طالبان ادعا کوي چې په کابل کې د داعش د خراسان څانګې عملیاتي مشر قاری فاتح وژلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي قاری فاتح د داعش یو مهم مسؤول او د دغې ډلې د امنیت او عملیاتي ادارې چارې ورلغاړې وې. د مجاهد په خبره په بهرنیو ډیپلوماتیکو استازولیو، جوماتونو او نورو اهدافو باندې د داعش بریدونه د قاری فاتح په مستقیمه قمانده ترسره شوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی چې غواړي د خزینه و د فوټبال ملي ټیم په بهر کې جوړ کړي. دغه فدراسیون ویلي دوی اوس په بهر کې د افغان فوټبالرو نجونو نوم لیکنه کوي او بیا یې ژر د غوراوي یو تمریني کمپ ته ورغواړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون له لوري په بیلابیلو کټګوریو کې د 2022 کال د فوټبال په نارینه وو او خزینه لوبغاړو جایزې وویشل شوې چې لیونل میسی په کې د کال د غوره فوټبالر جایزه وګټله. د اوکراین پوځي ځواکونو اعلان کړی چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې د خپلو ځواکونو د شمیر په زیاتولو بوخته ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هم 25مه ناسته تر ډیره د اوکراین په جګړه او په کې د بشري حقونو په پراخو سرغړونو متمرکزه کړې ده. او سپینې ماڼۍ ټولو فدرالي ادارو ته لارښوونه کړې چې تر یوې میاشتې پورې دې د ټیک ټاک اپلیکیشنونه د ټولو حکومتي وسیلو څخه حذف.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت د 2 میلیونو افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت په اړه سروي کوي.
د 401 او 402 کلونو ترمنځ د کښت د لاملونو پیدا کول او د کښت اندازه معلومول.
په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې پر خپل سر د میټاډون درملو استعمال ځینو معتادینو ته روغتیایي ستونزې پېښې کړي دي.
په تعویزي درملنه کې دا ده چې یوه ماده په بلې باندې بدلېږي. مثلا که چېرته اوس یو څوک له تریاکو نه استفاده کوي، نو کولی شي چې هغو ته بیوپرینورفین ورکول کېږي.
دا چې د امیدوارۍ پر مهال د احتیاط درملنه ولې خطر لري، په دې اړه د جنسي ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه لرو.
د مخدره توکو پریښودل هم مور دپاره او هم د ماشوم دپاره سخت دي، ځکه چې په دې مرحله کې ماشوم هم د مور په نس کې روږده شوی.
د ګل رحمان په نوم یو معتاد وایي دا خبره مې ډېر ځوروي چې خلک مې زوی ته د پوډري زوی وایي.
زه به له انډیوالانو فشار راوړم، هغه جای مې بیخي نه هېرېږي. گفتم خدایا یوه ورځ به داسې ورځ راشي چې زه به توخانه کې کینم، ډوډۍ به وخورم.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ډاکټر صاحب اشاره ته وایا چې زما د خاوند سترګې به جوړ شي کنه؟
نه پوهېږم.
ډاکټر صاحب څنګه نه پوهېږي، سمه خبره وکړه، زما ورور به څنګه شي؟
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د 8 میلیونو افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید په اړه سروې کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا سروې په خپلواکه توګه کیږي او مالی لګښت یې هم د دوی پر غاړه دی. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان بیا د اړوندو بهرنیو بنسټونو له همکارۍ پرته دا سروې ممکنه نه بولي او وایي چې د طالبانو حکومت د یوې مؤثرې او ګټورې سروې امکانات او ظرفیت نه لري. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې نږدې یو کال تیریږي. اوس د طالبانو حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق په اړه سروې کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان په عملي کولو کې بریالي سوي او اوس غواړي چې د دې پریکړې د مؤثریت معلومولو، د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید په اړه سروې وکړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان او د نافې ټکور د دې سروې په اړه داسې وویل:
د 1401 او 1402 کلونو ترمنځ د کښت لاملونو پیدا کول او د کښت اندازه معلومول، د کوکنارو د کښت مخنیوي او د نشه یي توکو د بدیل کښتونو او حلارو مندل او د پخوانیو حلارو او اقداماتو د عدم مؤثریت لاملونو پیدا کول، د هیواد په کچه د نشه یي توکو د لویو اوسط او وړو قاچاقبرانو په اړه د کره معلوماتو او اسنادو لاسته راوړل.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC له 2009 څخه بیا تر 2019 میلادي کاله پورې د افغانستان له دولت سره په همغږۍ د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوله، خو په 2006 میلادي کال کې دا سروې د افغانستان پخواني دولت د UNODC په تخنیکي مرسته وکړه. له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وروستۍ سروې راپور په 2022 میلادي کال کې خپور کړ. د دې سروې پر بنسټ د کوکنارو کښت 2.5 سلنه ډېر سوی و، خو هغه وخت د طالبان حکومت د دې سروې پایلې رد کړې. له پیله بیا تر اوسه پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروېګانې د سیټلایټ په وسیله سوي او د تریاکو د تولید اندازه هم د همدې کښت له مخې اټکل کېده. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په اړه د یوې مؤثرې او ګټورې سروې امکانات او ظرفیت نه لري.
طالبان عاجل مقدماتي سروې کوي چې مخکې به موږ له UNODC سره په ګډه کوله. دا سروې د دې لپاره کېدله چې موږ د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره چمتو شو. د کوکنارو د کښت سروې له عاجل مقدماتي سروې سره ډېر توپیر لري. د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په اړه سروې په اوسنیو شرایطو کې بیخي نشي کولای، ځکه چې دا سروې ډېرې ستونزې لري. څرنګه چې اوس له نشه یي موادو سره د مبارزې د معینیت په سیستم کې 15 په 15 کې عکسونه اصلا نشته، دوی باید له UNODC سره پخوانی تړون سره کړی وای چې د نشه یي موادو په اړه د موضوع حقیقت روښانه کړی وای.
د ملګرو ملتونو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت سروې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره همکاري نه کوي، ځکه UNODC غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه جلا او خپلواکه سروې وکړي. ملګرو ملتونو یو میاشت مخکې له یوه برتانوي پوهنتون سره تړون لاسلیک کړ چې پر دې بنسټ به په افغانستان کې د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د میټاډون درملو تر اندازې ډیر استعمال ځینو معتادینو ته روغتیایي ستونزې پیښې کړې دي. په افغانستان کې ځینو روغتیایي مرستندویو ادارو د خپل تازه راپور په یو برخه کې ویلي کوم معتادین چې روغتیایي مرکزونو ته نسي ورتلای، هغوی د نشه یي موادو پرېښودلو یا کمولو لپاره میټاډون درملو ته مخه کړې ده، خو دې کار جدي روغتیایي ستونزې ورته پیدا کړې دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي د میټاډون درملو استعمال هغه مهال ډېرې روغتیایي ستونزې پیښوي چې یو معتاد له میټاډون درملو سره نور نشه یي مواد هم یو ځای استعمال کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو د فعالیت له ځنډیدو او بستري خدماتو له کمیدو سره ځینو معتادینو پر خپل سر د نشې پریښودلو لارو چارو ته مخه کړې ده. له دې لارو چارو څخه یوه هم د میټاډون درملو استعمال دی. معتادین دا کار د دې لپاره کوي چې ورو ورو د نشهیي موادو استعمال کم کړي او په اوږد مهال کې نشه بیخي ځینې پاتې شي، خو روغتیایي مرکزونو ته له ورتلو او ډاکټر له مشورې پرته د دې درملو ډیر استعمال معتادینو ته نورې روغتیایي ستونزې پیدا کوي. په هلمند ولایت کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان یا ایم ایس ایف تازه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې دوی ته داسې معتادین ورغلي چې د میټادون د ډیر استعمال له امله د کولمو او هضمي سیستم ستونزې ورته پیدا شوې دي. ډاکټر محسن حسن وایي له میټادون څخه په تعویزي درملنه کې کار اخیستل کیږي، خو دا استعمال خپل ځانګړي شرایط او د متخصص ډاکټر څارنه غواړي.
په تعویزي درملنه کې دا ده چې یوه ماده په بلې باندې بدلیږي. مثلا که چیرته اوس یو څوک له تریاکو نه استفاده کوي، نو کولی شي چې هغو ته بیوپرینورفین ورکول کیږي. یا په ځینو هیوادو کې د میتادون نه استفاده کیږي. ځینو هیوادونو اجازه ورکړې ده او ځینو هیوادونو اجازه نه ده ورکړې، ځکه چې خپله میتادون بیا داسې هم ویل کیږي چې هغه هم کیدی شي د اعتیاد لامل وګرځي.
په افغانستان کې د بیپرونورفین او میټاډون په وسیله د معتادینو درملنه په 1999 شمسی کال کې پیل شوه. دا ډول درملنه یوازې په ابن سینا ضربستری روغتون کېدله. خدا چې له دې میتود څخه اوس همکار اخیستل کیږي کنه، په دې اړه د دې مرکز چارواکو آزادۍ رادیو ته ځوابونه وایي. د میټاډون په وسیله په تعویزي درملنه کې د عارضي درملنې برعکس ناروغ مجبور نه دی چې د 45 ورځو لپاره بستری کړل شي، بلکې د نشې پریښودلو په بهیر کې یوازې د درملو اخیستلو لپاره روغتیایي مرکز ته ورځي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د ډاکټر له مشورې پرته د میټاډون استعمال او تر اندازې ډیر خوړل یې معتاد ته جدي روغتیایي ستونزې پیدا کوي.
ما تمام کسایی که اعتیاد داره
د ټول متادینو لپاره موثر نه دی. یوازې هغه چا سره مرسته کوي چې د تاریاکو هیروین نه شکوي، او هغه هم هغه متادین چې د مواد ځانو ته پچکاری کوي، ځکه چې د پچکاری لارې مواد استعمالول د ځینو ناروغیو د انتقال سبب کیږي، او هغه هغه خلک چې مغزي ناروغي ډېره وي. خود اندېښنې وړ خبره دا ده که د ډاکټر له مشورې پرته استعمال شي، داسې نشي چې نشایی مواد او میتادون دواړه استعمال کړی چې دا حالت د مړینې سبب کیږي. نو دا ډول درملنه جدي روغتیایي ستونزې پیښوي.
د میتادون درمل په خپل ترکیب کې څه اندازه نشایی مواد لري چې د درملنې په بهیر کې معتاد ته په ټاکلې اندازه ورکول کیږي، او ناروغ د میتادون تر استعمال وروسته عادي حالت ته راځي او خپل کاروبار ته دوام ورکوي. دا چې میټاډون په خپل ترکیب کې نشئی مواد لري، له همدې عمله د ځینو دولتونو لخوا منع شوی دی، خو په ځینو هیوادونو کې یوازې د درملنې لپاره استعمالیږي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. تیبي ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په وروستیو دریو میاشتو کې د ډاکټر له مشورې پرته د نشې پریښودل مور او ماشوم له ډیرو خطرونو سره مخ کوي. دا چې د امیدوارۍ پر مهال د اعتیاد درملنه ولې خطر لري، او که کومه میرمن غواړي چې د امیدوارۍ پر مهال نشه پرېږدي باید کومې لارښودنې په پام کې ونیسي، په دې اړه مو د جنسي او رواني ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې د امیدوارۍ پر مهال د معتادو ښځو درملنه څومره ممکنه ده.
حامله ښځې چې غواړي چې اعتیاد ترک کړي هغوی کولی شي، منتها سخته ده.
کېدای شي چې د دې او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي.
ولې د امیدوارۍ پر مهال د نشې پریښودل دا خطرناک ده؟
ځکه چې مخدره توکي په مستقیم ډول هغه کڅوړه چیرته چې ماشوم وده کوي د پلاسنټا په نامه مخدره توکي اکثره که هغه د اپین خاندان وي یا برین سټیمولنټ وي یا بینزوډیزپام وي یا نور پینو باربیټال وي یا د اختلاجاتو کوم دوایانې وي یا مثلا مخدره توکي وي، دا ټولې په مستقیم ډول باندې د پلازنتا د پردې نه تیریږي او ماشوم ته انتقالیږي او بالاخره د ماشوم په وینه او اعصابو او زړه کې ټولو ساحو کې د ماشوم یا پیټرس یا د جنین په ټولو ساحو کې جریان پیدا کوي او هغه معتاد کوي. کله چې هغه معتاد شي نو هغې ته هم د دې موادو ضرورت ده چې باید ورسیږي، او که چېرته مواد ورته ونه رسیږي نو امکان دې ولري چې هغه ته اختلاجات پیدا شي، یعنی جټکې ورته پیدا شي د مور په نس کې او بالاخره ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي. او همدارنګه مور د پاره مشکل پدې ده چې کله مخدره توکي پرېدي نو دوی ته ویدراول یا هغه اراض چې وروسته د دوا د ترک څخه پیدا کیږي یا د موادو ترک څخه پیدا کیږي هغه ورته پیدا کیږي چې د هغې نه جټکې راتلل دي، ځان شدید دردونه دي، بې خوبي ده، حتی لیونتوب خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرې دا دوا استعمالوي هم د دې سبب کیږي چې ماشوم ته یې ضرر ورسي او دوی ته ضرر ورسي، او که دوا نه استعمالی یا نور طبی دوا نه استعمالی هم د دې سبب کیږي چې د ماشوم د مرګ او د دې حتی د مور د مرګ سبب شي.
د امیدواری په کومو مرحله کې د نشې پریښودل ماشوم ته او خپل معتادې ښځې ته ډیر زیان لري؟
حاملگی یا بارداری درې مرحلې لري یا درې ټرایمستر لري، چې اول ټرایمستر چې اول درې میاشتې دي، دویم ټرایمستر چې بیا شپږ میاشتې دي، او دریم ټرایمستر چې آخري نه میاشتې. په اکثره په دریم ټرایمستر یا په وروستنیو میاشتو کې لکه د اوو میاشت اته او نهمه میاشت، په دې میاشتو کې د مخدره توکو پریښودل هم مور دپاره او هم د ماشوم دپاره سخت دي، ځکه چې په دې مرحله کې ماشوم هم د مور په نس کې روږدی شي، او که په دې مرحله کې ترک شي یا پریښودل شي نو هم د ماشوم دپاره حتی د ماشوم د مرګ، د ماشوم د ذهني او مغزي نقیصو او د ماشوم د بې وخته پیدا کېدو سبب کیږي، او هم کېدلی شي چې د مور دپاره هم شدید ناروغۍ او ستونزې رامنځته کړي، مثلا د رحم شکېدل، د بدن اختلاجونه، کانولژن. خو د ماشوم دپاره په اخر ټرایمستر کې د مور او د ماشوم دواړو دپاره ضرر زیات دي نظر نور ته.
د حمل پر مهال د اعتیاد درملنه لپاره مناسب وخت کله دی؟
کمې خویندې میندې چې احتیاط باندې ککړې دي، کوشش دي وکړي چې ماشوم دې نه راوړي، مخکې د دې نه چې دوی حامله شي دوی دې کوشش وکړي چې مخدره توکي ترک کړي. خصوصا هغه میرمن چې په نس ماشوم ولري، په اولو درېو میاشتو کې چانس د تداوی ډېر ښه دی، ځکه دغه وخت کې اورګانو جینیزس وایي. اورګانو جینیزس دا مانا چې دغه درې میاشتې اولې مرحلې چې کوم دي په دې کې اورګان جوړېږي، تروسه پورې د ماشوم مکمل مغز او ټول سیستمونه او قلبي او نور سیستمونه مکمل نه دي، نو په دغه خاطر باندې د روږدیتوب چانس په ماشوم کې کم دی. نو په دغه خاطر باندې که چېرته په اول درې میاشتو یا اول مرحله کې یا اول ټرایمستر کې مواد تر کې، دا ډېر اسانه ده نظر دی ته چې دویم او دریم ټرایمستر ته خبره غځول کېږي چې هلته بیا مشکلات ډېریږي.
کومې معتادې حاملې ښځې یا امیدواره ښځې چې غواړي نشه پرېږدي، د هغوی لپاره ستاسې توصیات څه ده؟ هغوی باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
اول خو کوشش دا وشي چې معتادې ښځې په اولو مراحلو کې، یعنی اول درې میاشتو کې یا اول ټرایمستر کې، دوی کوشش وکړي چې مخدره مواد ترک کړي، او که چېرته بیا هم احتیاط ته دوام ورکوي او ماشوم هم لري په نس باندې، کوشش دې دوی دا زیات وکړي چې دوی خپل دغه مواد چې دي کم کړي، او بالاخره په ورو ورو دې دوی کوشش وکړي چې ترک کړي. په یو دم دې هیڅکله مخدره مواد په حاملګۍ کې نه ترک کړي، ځکه چې هم د مور او هم د ماشوم د دواړو د شدیدو زیانونو مشکلات او حتی د مرګ سبب کېدلی شي. دوی دې په خپل سر هیڅکله دا مواد نه ترکوي، بلکې د ډاکټر سره، د رواني ډاکټر یا سیکرټری سره مشوره باندې کار وکړي او د هغوی د توصیو سره دې قدم په قدم دوی ورو ورو خپل مواد کم کړي او بالاخره دې ترکوي. د کورنۍ غړي دې دوی نه مجبوروي چې دوی حتمن په کور کې مواد ترکي، ځکه چې دې ترک خصوصا په حمل لګي کې یا د حمل په جریان کې ډېرې سختې ستونزې او طبي مشکلات راولاړولی شي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت د خوګیانو ولسوالۍ ګل رحمان په ایران کې ساختماني کارونه کول چې په نشو معتاد شو. دی وایي چې نشو ډېر کمزوری کړیم او اوس کار نسم کولای. ګل رحمان وایي دا خبره مې ډېر زوروي چې ماشومان مې زوی ته د پوډری زوی وایي. دا چې ګل رحمان ولی او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
کارګر یا مستکار وم، ایران کې مې ټول وخت تېر کړم. ایران کې مې بنایي کار کولی، دا ساختمانی کار میکولی، مثلا جوړ کوو. نشه ته یو وخت کې مور مې مړه سوه، رالم کور ته، بس پلار مې وویل وایي ما ته بل واده وکړې، بیا مو بل واده ورته وکړې. بیا دغسې جګرخونې د کور و د دې رالې. کله چې مېره راغله کور ته، یعنی د شپږو کلو ورور، د څلورو کلو خور مې، پیغلې خویندې مې، ورونه مې بې ودو و، دا ټول موږ وایستو. خلاصه کالي مالی ایسته دي موږ راواچوله. هچې دې پرخونه به وم، یا و د اکا زوی مې و، دا تریاک څکوله. هچې ته راسه ته دا یو دوه دوه څکو کوندې، دا غم هم به دې لږ لرې سي. یو دوه دوه د تریاک یې راکه، دا چې په دې غم کې اخته کړم. و لار کار واچولم، هغه د ایران له کاره واچولم، دا چې مې کار نه سوی کولی، وچ ودرېدم. دا چې اتاق ته هم نه راکړم ورته، کله به پهغه خیمه کې نگاهوانۍ کې پروت وم، کله به پهغه کې پروت وم. بدني دا چې ختم کړی وم، زه به له انډیوالانو په شا راوړم، هغه جای مې بیخي نه هېرېږي. گفتم خدایا یوه ورځ به داسې ورځ راشي چې زه به توخانه کې کینم، ډوډۍ به وخورم. یوه ورځ ډېره جالبه راته ودرېده، یو کنکلی زوی مې دی، اول مې لور ده، بیا مې زوی دی، راته رالی وایي آغا مال څه وایه، د موږ په جای د ما یوه د کاکا ښځه ده، عیال یې نه کېږي. بیا دې یو زوی له شپخانې راوړی دی، دا ځان ته لویوي، وایي وګوره دې هغه پلار هم نشته. ابا پلار خو ته خو یې وینې چې هغه خو مثلا پلانې راوړی دی، ځان ته لوی وي. ما ته راته ویلې چې د پوډریزو ډېر سخت تاثیر رواني وکړي، یعنی قسم په خدای دې باور نه کوي. دا یو توپانچه هلته ایښې وه، درې وارې مې داسې حرکت وکړي چې یعنې خودکشي وکړم. اکاډمې راله ده چې خیر ده، پروا نه لري الیکانه، تا چې باد له دې خلک وایي الیکان لوی سو.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل له خپلو انډیوالانو سره میلې ته تللی وي او د شپې کور ته روغ رمټ راځي، خو سبا یې پر سترګو تیاره راځي او هیڅ شی نه ویني. کله چې سبا ډاکټر ته ورځي نو هغه ورته وایي چې په سترګو یو مخ ړوند سوی دی. دا چې اجمل ولې په سترګو ړوند سو او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
شپشوه خونو پیگم چه اجمل ولی ترو سرانه غی که داشتی چه ده اجمل وی تو داری زوشم سوکی
در خانه دروازه خلاصه که زیم اجمل
ترو سا چیرته وی دا وقت کورتا دراتلو دی
و غزه مغزم مرا خورا خونه دی بنده که
اوف دی خلی دی چمرا بد بویزی بیاد شراب سکلی دی
نو شراب خوش نوی خبر نده زخو دا چو کالا کی گی چم دا ملکه اوما لمره ورس خومی نده
ریختی هم چه زما دی بدمرغی دا لمره ورس نده پورا لس کالا کی گی چه ستال لس پسر تناره نستای ما
اوز پا دی نیمش پا پی غرون او جنگون پریدا لاس می ونیزا جلویگا ما
سامه دا لاسی ما تراکا دغلت زما پوگا کیگ دا
دغلت گی می خودو
اوز نو ارو ارو رازا چی کوتی تا دی بوزما
درزا چیزو
بس دلته کینه.
نشم کینه زلای زوی دکیگم.
ښه سمه ده، پر دغه توشکه ویده شه.
هلک چیرته دی؟
هلک خدا دی، ستا مخته په زنګو کې ویده دی.
نه پوهېږم، زه یې نه وینم، په سترګو مې توره تیاره ده.
څه شی؟ زنګو نه وینې؟
او زنګو نه وینم، هیڅ هم نه وینم.
ته ودرې، ورور ته به دې زنګ ووهمه چې راشي او ډاکټر ته دې بوزي.
نه ورور ته مې زنګ مه وهه، ښه کېږم. د نشې تاثیر دی، چې نشه مې ولاړه شي بیرته جوړېږم.
نو شراب خو دې پخوا هم څښل، پخوا دې ولې په سترګو تیاره نه راتله؟ داسې نه وي خدای مکړه چې په سترګو دې څه وشي.
نن مې بیخي ډېر شراب وڅښل او شپه هم ده، کېدی شي له همدې خاطره به څه نه وینم.
څه پروا کوي، ورور ته به دې زنګ ووهم، هغه به موټر راولي او ډاکټر ته به دې بوزي.
تا خو په ډېرو نصیحتونو غوږونه را وخوړل، بیا به مې ورور هم نصیحتونه راته شروع کړي. زموږ خلق خو ټول تبلیغیان دي.
نو چې خدای مکه، په سترګو دې څه کېږي؟ ښه دی چې ډاکټر ته دې بوزو.
وخه زه هېڅ هم نه کېږي، ویده شه. که سبا ته مې سترګې ښې نه شوې، ډاکټر ته به لاړ شو.
زه ډېره وېرېږم، داسې نه وي چې په سترګو دې څه وشي.
هېڅ هم نه کېږي، ارامه ویده شه او ما هم خوب ته پرېږده.
په داسې حالت کې به څنګه خوب راشي؟ ډاکټر صاحب، اشاره ته ووایه چې زما د خاوند سترګې به جوړ شي که نه؟
نه پوهېږم.
ډاکټر صاحب، څنګه نه پوهېږې؟ سمه خبره وکړه، زما ورور به څنګه شي؟
ستا د ورور حالت ډېر خراب دی.
څنګه خراب دی؟
سترګو ته ډېر زیان رسېدلی دی.
څنګه زیان ورته رسېدلی دی؟
څنګه زیان ورته رسېدلی دی ډاکټر صاحب؟
کېدی شي چې په سترګو ړون شي.
څه شی؟ په سترګو بړون شي؟
ډاکټر صاحب، دا تاسې څه وایاست؟
ډاکټر صاحب، دا خو ساده ناروغي ده، ولې علاج نه کوئ؟
خورې، دا ساده ناروغي نه ده، ستا خاوند یو خاص ډول شراب څکلی دي چې انسان په سترګو ړندوي.
نو شراب خو دا لس کاله کېږي چې خوري.
بس اوس پر هغو خطرناکو شرابو ور برابر شوی دی چې انسان په سترګو ړندوي.
نو ډاکټر صاحب، اوس خو طبابت ډېر پرمختګ کړی دی، تاسې ولې د دې ناروغۍ علاج نشئ کولای؟
په دې کار کې هم ناروغ هم تاسې ملامت یاست.
څنګه ملامت یو ډاکټر صاحب؟
ناروغ د څو کلو راهیسې شراب خوري، د شرابو سره خدا خطرونه تړلي دي. په دې خبره هم تاسې هم ناروغ ښه پوهېږي.
ډاکټر صاحب، ژبه مې وېښتان وکړل، هره ورځ به مې ورته ویل چې دا مردار شراب مه خوره، خو زما خبره یې نه منله.
نو شفاخانې ته خو به مجر راوستلی وای، که څلورویشت ساعته مخکې مې راوستلی وای، علاج یې کېدی شوای.
نو اوس علاج نه کېږي؟
له بده مرغه چې اوس کار تر کار تېر دی.
ډاکټر صاحب، په بله شفاخانه کې هم علاج نه کېږي؟
چې په ټوله دنیا کې وګرځې هم علاج نه کېږي.
ولې علاج نه کېږي؟
ورکه، ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ ورور دې یو مخ په سترګو ړوند شوی دی، علاج هېڅ امکان نه لري.
خیر دی ډاکټر صاحب، یوه چاره خو وکړه، هر څومره پیسې چې غواړې درکوې، خو زما د خاوند علاج وکړې.
خورې، زه د سترګو ډاکټر یم، کله چې څوک د شرابو له امله په سترګو ړوند شي، علاج یې نشي کېدی.
وای خدایا، کور مې خراب شو، زه به دا واړه واړه اولادونه څنګه روزما؟ خدایا، ته خو هغه خلک هم په سترګو ړانده کې چې دا غم لړلی شراب جوړوي او خرڅوي.
دا زاده رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
اعتیاد تباهی او ورزش سلامتی ده.